برنامه حضور پیدا کردین. آقای تیموری، از شما هم بسیار زیاد تشکر. تا برنامه آینده که در خدمت شما قرار میگیریم. علامو مل.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي په کابل کې د مازیګر سلور بجې شپې په یو بل یو سات خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام هر کله کوم او ری چې د افغانستان مشرانو جرګې د امریکا متحده ایالاتو څخه غوښتي چې د امنیتي او ستراتیژیک تړون پر بنسټ د افغان دولت او خلکو سره همکار پاتې شي. نور موضوعات هم لرو، خو په پیل کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه اورو چې سفی الله ستنګزي برابر کړي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی، د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر ویلي په هلمند کې له تازه بې ځایه شویو کورنیو سره مرستې دوام لري. دفاع وزارت ادعا کړې چې د هلمند نادلي ولسوالۍ لپاره د طالبانو د سرې قطعې قومندان عبدالرحمن او د هغه اووه وسلوال ملګري وژلي دي، او د کاناډا په کیبک ښار کې یو کس د چړې په ګزارونو دوه تنه وژلي او پنځه نورې ټپیان کړي دي. پوره خبرونه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر ویلي په هلمند کې له تازه بې ځایه شویو کورنیو سره مرستې دوام لري. د ادارې نن په خپل ټویټر باندې دغه خبره لیکلې ده. د یو ان ایچ سی آر په خبره، تر دې دمه د ګډو هڅو او همغږیو له امله څه باندې 10,000 کسانو ته چې 1,500 کورنۍ کېږي مرستې رسول شوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي په مرسته شویو موادو کې خیمه، نغدې پیسې او اړین غیر خوراکي مواد شامل دي. د هلمند د مرکز لښکرګاه په ځینو حوزو او شاوخوا درې ولسوالیو کې د اکتوبر له 10 د طالبانو او افغان پوځیانو ترمنځ سختې نښتې پیل شوي چې لا هم روانې دي. د جګړو له امله دواړو خواوو ته په درنې مرګ ژوبلې سربېره لږ تر لږه 10,000 ملکیان هم د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي چې اوس په سختۍ په ښار او ځینو امن سیمو کې اوسي. له هلمند په یو بل خبر کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند د نادالي ولسوالۍ لپاره د طالبانو د سرې قطعې قومندان عبدالرحمن له اوو نورو طالبانو سره په یو هوایي برید کې وژل شوی. دغه وزارت نن په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې دا خبره کړې ده. د اعلامیې له مخې د طالبانو د سرې قطعې دا قومندان هغه وخت له خپلو کسانو سره ووژل شو چې د افغان ځواکونو په پوستو باندې د برید پلان درلود. دفاع وزارت وایي عبدالرحمن په نادلي کې د طالبانو د سرې قطعې د 50 کسیزې ډلې قومندان و. د طالبانو سره قطعه د دې ډلې له سرسختو جنګیالیو جوړه ډله ده چې اکثر بریدونه رهبري او عملي کوي. وسلوالو طالبانو د افغانستان د دفاع وزارت د ادعا په ځواب کې تر اوسه څه نه دي ویلي. د بدخشان د عامې روغتیا چارواکي طالبان تورنوي چې د څه باندې 40,000 ماشومانو د پولیو یا ګزن ضد واکسین مخه نیولې ده. د دغه ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نور خاوري ازادي راډیو ته وویل
دستور دادن که در مناطق
طالبانو ویلی چې کور په کور واکسین دی نه کیږي، بلکې یوازې د په کلینیکونو کې واکسین وشي. 40,000 ماشومان له واکسین پاتې شوي چې اکثر یې د یمګان، راغستان، جرم او وردوج ولسوالیو وسیدون کې دي.
بعضی مناطق وردوش باقی مونده است.
د همدا خبر تر خبرېدو وروسته د افغانستان د ملي امنیت شورا یو سلاکار جاوید فیصل په ټوټر باندې په طالبانو غږ کړی چې ژر تر ژره دی په بدخشان کې په غوسیمو کې د ماشومانو د واکسین زمینه برابر کړي چې د دوی تر کنټرول لاندې دي. طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بدخشان د چارواکو تور رد کړی او ویلي دي چې د طالبانو هیڅ کله په ماشومانو د واکسین د تطبیق مخنیوی نه دی کړی. پولیو یوه ویروسي او ساري ناروغي ده چې د ملا د ستن مهمې عصبي رشتې یا نخا زیانمنوي او بدن فلجوي. افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ هغه محدود هیوادونه دي چې پکې لا هم پولیو نه ده محو شوی. د کاناډا په کیوبک ښار کې یو کس د چړې په گزارونو دوه تنه وژلي او پنځه نورې ټپیان کړي دي. پیښه بېګا د کیوبک ښار د ملي شورا ودانۍ شاوخوا شوې ده. پولیسو ویلي بریدګر یې نن سهار نیولی دی. د کیوبک ښار چارواکو له خلکو غوښتي چې په کورونو کې پاتې شي، ځکه لا هم د پیښې په اړه څېړنې روانې دي. کیوبک څه باندې 15,000 اوسېدونکي لري چې اکثر یې فرانسوي کاناډایان دي. د ترکیه په لویدیس کې په وروستۍ زلزلې کې د وژل شویو کسانو شمیر 150 ته ورسید. لا هم په کنډوالو کې د بند پاتې کسانو د ژغورنې عملیات دوام لري. د ژغورنې د عملیاتو په نتیجه کې نن یو اویا کلن سړی ژغورل شوی. د ترکیې د عام روغتیا وزیر فخرالدین خوجه ویلي اویا کلن احمد چیتم چې شاوخوا دوه ورځې تر خاورو لاندې و د ژغورونکي ټیم پاتو وژغورل شو. د جمعې په ورځ د ترکیې په دریم ستر ښار ایزمیر کې زورورې زلزلې چې شدت یې د ریکتر په کچه 6.6 ښودل شوی و د ترکیې او یونان ګڼې برخې ولړزولې. د زلزلې له کبله په ترکیه کې 900 تنه ژوبل شوي هم دي. او په بریتانیا کې به د روانې اونۍ د پنجشنبې له ورځې ټولبندیا د ټولو چارو پرچاوي پیل شي او یوه میاشت به دوام کوي. د ټولبندۍ له اعلان وروسته به چا ته اجازه نه ورکول کیږي چې بې ضرورته له کوره ووځي. په بریتانیا کې 640 تنه په کرونا ویروس مړه شوي او هره ورځ په دغه هیواد کې 600 نوې مثبتې پیښې ثبتېږي. د بریتانیا صدراعظم بوریس جانسن پرون اعلان وکړ چې هیواد به د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د نورو اروپایي هیوادونو په پیروي بیا ټولبند پیل کړي. داود افغانستان سیمی او نړۍ مهم خبرونه کولای شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې د خبرونو تفصیل ولولئ.
له ازادي رادیو نه خبرونه مو واوریدل. غواړئ دا نور مسایل پر ویب سایټ زموږ هم تعقیب کړئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی کم وړاندې په خبرونه کې دا موضوعات او مسایل لرو. د امریکا د متحده ایالاتو څخه د افغانستان د مشرانو جرګې غوښتنه افغانستان د افغانستان دفاع وزارت وایي
در 24 ساعت گذشته خشونت ها در 27 ولایت صورت گرفتن.
د ازادي راډیو یو راپور د روزګان د بی کورنۍ ژوند ته بدلون ورکړ.
هر څونه خوشاله یو ازادي راډیو ته موږ خوشاله یو که زموږ وعده یې راوکی.
په بهرنی موضوعاتو کې په ترکیه کې د شویو زلزلو د زیانونو په اړه اوري او د روانې خبرونې دوهمه نیمایي کې دوه نیز پروګرامونه د انصاف په لټه کې او رکشوي عزیزان اوریدل شي. دا هم د خبرونې لومړی موضوع. د افغانستان مشرانو جرګې د امریکا متحده ایالاتو څخه غوښتي چې د امنیتي او ستراتیژیک تړون پر بنسټ د افغان دولت او خلکو سره همکار پاتې شي. مشرانو جرګې نن په یو اعلامیه کې له افغان دولت غوښتنه کړې چې د یوې فعالې ډیپلوماسۍ او د افغانستان او امریکا ترمنځ د شویو تړونونو له مخې له امنیتي او دفاعي ځواکونو د امریکا د تلپاتې ملاتړ په برخه کې اقدام وکړي. مشرانو جرګې دغه شان له امریکا غوښتي چې په افغانستان کې د خپلو نظامي مرکزونو د تخریب او د خپلو تجهیزاتو د لیږد پر زید دا ټول افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو ته وسپاري. امید ظاهر مر په دې اړه راپور لري.
داسې مهال چې افغانستان څخه د امریکایي عسکرو وتل پیل شوي، د افغانستان مشرانو جرګه له متحده ایالاتو غواړي چې په دې هیواد کې د تلپاتې ثبات لپاره د افغان دولت او خلکو سره همکار پاتې شي. د مشرانو جرګې اعلامیه چې نن د اکشن بي پورس پر شو پکې راغلي، د افغانستان سنا د یو ستراتیژیک او د یو نظامي تړون کوونکی په توګه له امریکا متحده ایالاتو غواړي څو د کابل او واشنگتن ترمنځ د شویو ستراتیژیک او امنیتي تړون پر بنسټ په دې هیواد کې د سولې راتلو او تلپاتې ثبات لپاره د افغانستان دولت او ملت سره یو ځای واوسي. په دې اعلامیه کې دغه شان له افغان حکومت غوښتنه شوې چې د یوې فعالې ډیپلوماسۍ او د افغانستان او امریکا ترمنځ د شویو تړونونو د متن سره سم له امنیتي او دفاعي ځواکونو د امریکا د تلپاتې ملاتړ په برخه کې اقدام وکړي. د افغانستان مشرانو جرګه دغه اعلامیه داسې مهال ورکوي چې عملاً امریکایي عسکرو له افغانستان څخه وتل پیل کړي او د جمهور رئیس ټرمپ له قوله تر راتلونکي کریسمس پورې باید یو ډیر کم شمیر عسکر په افغانستان کې پاتې شي. د امریکایي عسکرو د وتو سره سم له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د نظامي تجهیزاتو لیږد او تر خواه د مهمو نظامي مرکزونو تخریب بل بحث دی چې اوس مهال عملاً لیدل کیږي. د افغانستان مشرانو جرګې په خپله اعلامیه کې دې ټکي ته هم اشاره کړې. د دې جرګې دویم مرستیال محمد اکبر ستانکزي ازادي راډیو ته وویل د افغانستان او امریکا ترمنځ د شویو تړونونو له مخې باید امریکا خپل نظامی مرکزونه او نظامی تجهیزات د تخریب او لیکت پر ځای افغان ځواکونو ته وسپاري.
هغه تجهیزات چې جوړ هغه باید تاسو وسپارئ، ځکه خراب نه کوي. هغه تجهیزات موټر، زرهي، څنګه نور مهمات د لزان سره انتقال نه کوي. باید یو متحد په شکل سره تاسو موږ تر کوم نه کیدو نه لري. دغه مطابق باید تاسو د افغانستان امنیتی او دفاعي ځواکونو ته اختیار کې ورته
یو شمیر کارپوهان چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتی او ستراتیژیک تړونونه یې لوستي افغان لوري ته د دې وسایلو او تاسیساتو سپارل د شویو تړونونو یو اصل بولي. د ولسی جرګې پخوانی غړی او سیاسي مبصر خالد پښتون
سل فیصد د حق لري، لکه ټول نظامي تجهیزات چې ملي اردو امنیتي ارګانو تور کړي دي، دغه نوی تاسیسات هم جز د دغه کیږي او په تمام معنا سره درغو چې د امریکای د ملي منافعو سره ټکر ونه کی، دا باید زموږ امنیتي ارګانو تسلیم کړي.
مشرانو جرګې په دې برخه کې هم افغان حکومت ته سپارښتنه کړې چې امریکایي چارواکو سره د دې موضوع اړوند خبرې وکړي او هغوی پر دې قانع کړي چې د وسایلو د تخریب او لیکت پر ځای دي دا وسایل افغان ځواکونو ته وسپارل شي. تر راپورونو پر بنسټ امریکایي عسکر اوس مهال له هلمند، کندهار، پکتیا، ننګرهار او پروان کې له یو شمېر نظامي مرکزونو څخه وتی، خو خپل یو شمېر مهم نظامي تاسیسات یې تخریب کړي دي.
زمون غږ له ازادي راډیو نه اورئ. درنو اوریدونکو، وامه اوریدل چې د افغانستان مشرانو جرګې د امریکا متحده ایالاتو څخه غوښتي چې د امنیتي او ستراتیژیک تړون پر بنسټ د افغان دولت او خلکو سره همکار پاتې شي. دا غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې جګړو زور اخیستی. تازه د افغانستان دفاع وزارت ویلي اوس مهال د هیواد په 22 ولایتونو کې جګړې روانې دي. د دې وزارت مرستیال وایان فواد امان نن ازادي راډیو ته وویل افغان امنیتي ځواکونه په فعال دفاعي حالت کې دي، د جګړې او په دې حالت کې د جګړې ښه مدیریت کولای شي او لسګونه طالبانو ته مرګ ژوبله هم اړولې ده. اخوا طالب ویان ذبیح الله مجاهد بیا د دفاع وزارت څرګندونې رد کړې او ویلي دي چې د روانې جګړې لوی لامل همدا دی چې افغان امنیتي ځواکونه غواړي د دوی تر واک لاندې سیمې ونیسي. بلخوا د افغانستان بشر حقونو خپلواک کمیسیون بیا له دواړو لوریو د دې جګړې درول او غوښتي دي. نور حال د ډیوی نادر پر راپور کې.
افغانستان کې د سولې خبرو لپاره سره د جګړې شدت چې قربانیان یې یوازې افغانان دي. د افغانستان دفاع وزارت د معلوماتو لمخې په 1300 ساعتونو کې 22 ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل که څه هم افغان امنیتي ځواکونه په فعال دفاعي حالت کې دي، خو جګړې کې مقابل لوري ته درنه مرجوب لاړولې ده، هغه څه چې طالبان یې ردوي. خغلی امان وایي
در 24 ساعت گذشته
په 1300 ساعتونو کې 22 ولایتونو کې تاوتریخوالی تر سره شوی. افغان امنیتي ځواکونو د دښمن د حملو په ځواب کې 15 اتیا ترهګر وژلي او 30 نور یې ټپیان کړي دي. افغان امنیتي ځواکونو په فعال دفاعي حالت کې په ښه توګه کولای شي له خپلو خلکو دفاع وکړي.
د راپورونو پر بنسټ هلمند، روزګان، فراه، هرات، بدخشان، کندهار هغه ولایتونه دي چې د نورو پر بنسټ جګړې پکې تودې او تاوتریخوالی ډېر دی. که څه هم افغان امنیتي ځواکونو په قطر کې د بین الافغاني مذاکراتو د لومړیو خبرو پیل سره فعال دفاعي حالت غوره کړی، خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي دا حالت د دوی په زیان دی. د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون غړی بسم الله جان محمد ازادي راډیو ته ویلي مخکې له دې چې طالبان حمله پیل کړي باید افغان امنیتي ځواکونه یې مخه ونیسي، خو د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې دوی د افغان سولې خبرو د پرمختګ لپاره فعال دفاعي حالت غوره کړای دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا د دفاع وزارت خبري ردوي او وایي چې د روانې جګړې لوی لامل همدا دی چې افغان امنیتي ځواکونه غواړي د دوی تر واک لاندې سیمې ونیسي. ښاغلی مجاهد زیاتوي چې د دوی جنګیالي یوازې د خپلو سیمو د دفاع په حالت کې دي. په ورته وخت کې د افغانستان بشر حقونو خپلواک کمیسیون په هیواد کې د جګړې لښکېلو خوا غواړي چې جګړه ودروي. د دې کمیسیون ویان ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته ویلي د تېرې اونۍ 15 ورځو کې د دوی موندنې ښیي چې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو په جګړه کې لسکونو ملکیانو ته مرګ ژوبلا وخت ده.
در 5 روز هفته گذشته انجام
د تیرونی په 15 ورځو کې 109 ملکیانو ته مرګ ژوبلا وخت دي، چې په دې ډله کې شپږ 500 وزل شوی او 3 نور ټپیان دي. زموږ اندېښنه د تاوتریخوالي دوام دی. جګړه باید محکوم شي.
د افغانستان په لوړ شمیر ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې په داسې حال کې زور اخیستی چې قطر کې د دواړو لورو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو د پیل په موخه لا د خبرو پر کړنلاره هم هوکړه نه ده شوې.
په وروستیو کې د کندوز د مرکز د اړوندو سیمو سربیره په خان آباد، امام صاحب، علی آباد او دشتیرچی ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو د دولتي ځواکونو پر پوستو بریدونه زیات کړي او په دې ولایت کې جګړو زور اخیستی دی. په اړه له کندوزه د اجمل آریان راپور اورو.
له یوې اونۍ راهیسې د خان آباد ولسوالۍ اړوند د نواباد په سیمه کې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه دوام لري، چې له امله د کندوز څخه لویه لاره هم د ترافیکو پر مخ تړل شوې. پر خان آباد سربیره د کندز په نورو سیمو کې هم وسلوالو طالبانو پر حکومتي ځواکونو بریدونه زیات کړي چې له کبله نښتې او جګړې پراخې شوې دي. د کندز عامو اوسیدونکي وایي د جګړو تر ټولو درنه بیه دوی پرې کوي او پراخېدونکو جګړو یې ژوند تریخ کړی دی. د نوآباد یو اوسیدونکي نور محمد چې کور د جګړې سیمې ته نږدې دی وایي عبدالله خان راته وویل چې که مرکزی حکومت د کندز وسنی وضعیت عاجله پاملرنه ونه کړي حالات به له کنټرول ووځي.
د جګړو د ډزو ږغ په ښار کې اورېدل کېږي، خپل روزګار ته په ښه توګه پر مخ نسو وړلای. موږ د شپې لخوا خو هیڅ خوب نه لرو، ځکه هره شپه جنگ وي، هر ورځ جنگ دی.
د کندز د ولایتي شورا ځینې غړي هم د دې ولایت امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بولي او زیاتوي چې اوس مهال د دې ولایت ډېره برخه د طالبانو تر واک لاندې ده او د هرې ورځې په تېرېدو سره د دولت تر ادارې لاندې ساحه راتنګېږي. د ولایتي شورا رئیس یوسف ایبی په دې اړه وویل
با اثر شدت جنگ در ولسوالی خان‌آباد اطراف کندز
د کندز ښار اړوند سیمو په خان‌آباد، امام صاحب، علی آباد او دشتیارچی ولسوالیو کې د جګړو د شدت له کبله زرګونه کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه سوي دي او د خلکو کورنه ویجاړ سوي دي. د کندز وضعیت د هرې ورځې په تېرېدو سره مخ په خرابېدو دی او د خلکو ژوند یې له ننګونو سره مخ کړی دی.
د کندز دی والی وان اسمت الله مرادی د خلکو اندېښنې منی او زیاتوي چې دې ولایت د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف تازه دمې کمانډو ځواکونه را رسېدلي دي.
کندز کې چریکي او ډله ییز بریدونه د وسلوالو مخالفینو لخوا په یو شمېر سیمو کې ترسره شوي او لا هم دوام لري، خو د خوشبختۍ خبر دا دی چې مخالفین ونه توانېدل خپل لوی پلانونه ترلاسه کړي. د دوی ستر پلانونه شان شو. د کندز خلکو ته ولایتي اداره ډاډ ورکوي چې د امنیت ټینګښت په خاطر باندې د ممکنه لارو په ګډه د امنیتي دفاعي کشفي سکتور سره په هماهنګۍ باندې هغه د کندز خلکو ته د ډاډمن چاپېریال زمینه برابره شي.
کندز د افغانستان په شمال ختیځ کې یو له هغو ولایتونو څخه دی چې وسلوال طالبان پکې پراخ نفوذ لري او په تېرو څو کلونو کې لږ تر لږه دوه ځلې توانېدلي چې ښار ته ننوځي او د لنډې مودې لپاره د کندز ښار ځینې مهمې برخې ونیسي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
و موردل چې په د کندوز مرکز اړوند سیمو باندې د دولتي پوسټو باندې د وسلوالو طالبانو حمله زیاتې شوې دي. له جګړو ورخوا په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو خبرونه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کورونا وایرس د مثبتو پیښو زیاتېدو خبر ورکوي. د دې وزارت چارواکي وایي په تېر یوه میاشت کې په کورونا وایرس داخته کسانو سلنه شپږ نه تر ولسو رسېده، خو په وروستیو دوه اونیو کې دا شمېر شل نه تر شپږویشت سلنه پورته شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې یوازې په تېرو څلورویشتو ساعتونو کې په افغانستان کې په کورونا وایرس داخته کسانو شمېر شپږ اویا ته رسېدلی دی. د عامې روغتیا وزارت د شمېرو له مخې په افغانستان کې یو څلوېښت زره او یو سل پنځه تنه په کورونا وایرس اخته شوی دي. امید زهیرمل په دې اړه راپور لري.
که څه هم په افغانستان کې په کورونا ویروس د اخته کسانو د شمېر د ثبت برخه کې کموالی محسوسېده، خو اوس یو ځل بیا روغتیایي لارښوونو ته نه پاملرنې، د هوا سړېدا او تر خواهی د لویو راټولېدنو له کبله په دې ویروس د اخته کسانو د ثبت په شمېر کې زیاتوالی راغلی. عبدالله راسخ نهویش کلن دی او پنځه ورځې کېږي چې بدن یې د کورونا ویروس له کبله ناارامه دی. دی وایي وروسته له دې چې رستورانتونه بېرته پرانستل شول او دی له خپلو ملګرو سره یو ځای هلته ولاړ، په دې وایروس اخته شو.
پس له دې چې محدودیتونه کم شول موږ له کوره د باندې ولاړو. یوه ورځ له خپلو همکارانو سره د خوړو لپاره باندې ولاړم، خو دوه ورځې وروسته مې د ذایقې حس او د خولې خوند له منځه ولاړ.
په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ورځ تر بلې په کورونا د اخته کسانو د شمېر په زیاتېدو اندېښنه ښایي. د دې وزارت د ویان مرستیال نورالله طریقي ازادي راډیو ته وویل
په تېره څلوېښت او یو څلوېښتمه اونۍ کې زموږ فیصدي تر اوولسو پورې وه، ولې بدمختانه تر دوه څلوېښتمه فیصدي اونۍ پورې زموږ فیصدي شپږویشت ولاړه شوله، شپږویشته لوړه شوه. نو په همدې اساس باندې زموږ هیوادوال باید د روغتیا وزارت لازمې لارښوونې جدي عملي کړي.
د ښاغلي طریقي له قوله سړه هوا، لوی راټولېدنې او د هوا ککړتیا هغه عوامل دي چې له کبله یې د کورونا د مثبتو پیښو شمېر زیات شوی دی. عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ په تیرو څلېرویستو ساعتونو کې د 301 مشکوکو پیښو څخه 6 مثبت دي. د دې تازه شمیرو په ثبت سره په ټول افغانستان کې په کورونا ویروس تخته کسانو شمیر 145501 ته ورسېده، چې له دې شمېر یې 43326 تنه رغېدلي او 1526 تنه مړه شوي دي. د عامې روغتیا وزارت وایي تېرو اونیو ته په کتو اوس مهال د کورونا د مثبتو پیښو په شمېر کې 26.3% زیاتوالی راغلی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ګرز بندیز له منځه تللی او قرنطین هم په بشپړ ډول مات شوی دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د یوې نړیوالې موضوع پر لور، یو اویا کلن سړی د ترکیې په زلزله زیلی ازمیر ښار کې نن له یو نړېدلې ودانۍ ژوندی وستل شوی. د دې سړي ژغورنې د ترکیې په وروستۍ زلزله کې دغه کسانو ژغورنې ته هیلې زیاتې کړې چې لا هم تر نړېدلو ودانیو لاندې بند پاتې دي. وروستي راپورونه ښیي چې په دې زلزله کې د مړو شمېر تر 150 اوښتی دی. اجمل ان له نور تفصیل سره.
د شخورن ټل لا هم د ترکیې په ازمیر ښار کې چې زلزله زیات سپلې له نړیدلو ودانیو څخه د کسانو په رایستلو بوختي. په ایجه سمندرګي کې د ریختر په کچه 6.9 دی زلزلې د جمعې په ورځ ترکیه او د یونان د ساموس ټاپوګانو ولړزول. زلزله کې تر دې مهاله د مړو شمیر لږ تر لږه 150 کسانو ته رسېدلې چې پکې 9 یوازې په ازمیر کې مړه شوي. د ژغورنې او لټون د عملیاتو په لړ کې نن یو اویا کلن سړی د یوې نړېدلې ودانۍ له ماتو ګډو ژوندی ایستل شوی. د ترکیې د روغتیا وزیر فخرالدین کوچا ویلي دې سړي هیڅکله هیله مندي له لاسه نه وه ورکړي. د ترکیې رسنۍ وایي چې د دولتي او ځایي بنسټونو لخوا تر 15,000 زیات کسان د ژغورنې د عملیاتو لپاره تنظیم شوي. په دې زلزله کې چې یو شمیر ودانۍ یې ونړولې او په سمندرګي کې وړه سونامي هم رامنځته کړه، د ترکیې د بیړنیو چارو د ادارې په وینا یوازې ترکیه کې 900 کسان ټپیان شوي دي. د یونان چارواکو ویلي چې په ساموس ټاپو کې هم دې زلزلې لږ تر لږه 2 کسان وژلي. د زلزلې ټکانونه د استانبول په شمول د ترکیې په لویدیځ او همدارنګه د یونان په پلازمینه اتن کې هم احساس شوي. د ترکیې مرستیال ولسمشر فواد اوکتی ویلي 6 ودانۍ به په بشپړه توګه له منځه یوړل شي چې زلزلې ډېرې زیانمنې کړي. نوموړي د زلزلو په اړه هغه عام اصطلاح تکرار کړه چې زلزلې خلک نه وژني بلکې ودانۍ دي چې نړېدلې د خلکو د مرګ ژوبلې سبب کیږي. په ترکیه کې زړې ودانۍ او یا هغه نوې ودانۍ چې په کم لګښت یا غیر قانوني توګه جوړې شوي ډېر کله په زلزلو او نورو آفتونو کې د پراخو زیانونو سبب کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
او کله ترکیه بیرته افغانستان ته راوګرځو، د ازادي رادیو یو راپور د روزګان د اوسیدونکو او د عمر خوړلې مور ژوند وربدل کړو. د سلما په ګڼو ستونزو کې یو هم د دې د زوی ځنډیدلې واده و چې 2 کال مخکې کوژده شوې وه، خو د ولور د پیسو د نه لرلو له کبله نه شول کولی خپل ناوې واده کړي. د سلما او د ده د ژوند د زوی په ژوند باندې سمو دوړان دي. د ازادي رادیو خبريال راپور چمتو کړي او لغه ورسته دغه کورنۍ سره خلکو مرسته کړي. اوس په ورزګان کې زموږ خبريال شریف الله شرافت دغه کورنۍ حال پختلو ته ورغلې دي او خبري ورسره کړي دي. نور حال په دې راپور کې وره
چمشم سر ولا گوم چراوی شسته مزدوری می دای ز چنزوری می پټه پس پس سر ز خدمت کو از علم دی جنیر کی پلاس نرا کی یو لک روپی غوری.
دا جړه د شپې ته کلنی سلما ده. شاوخه و میشت وړاندې د ازادي راډیو د کیمری په وړاندې د خپل بیوزلی ویرجن کی سا کوله. هغه محل د سلما په ګڼو ستونزو کې یو هم د دې د زوی زندیدلې وادو چې 2 کاله مخکې کوژده سوې وه، خو د ولور د پیسو د نه لرلو له کبله یې نه سوه کولی چې خپله ناوې واده کړي. 30 سید ولی چې د سلما یوازنی زوی دی د بیل او کلنګ مزدوري یې کول، خو پر دې مزدوري د واده پیسې پوره کول ممکن نه و. هغه په سختو او درنو کارونو کې خپله روغتیا هم له لاسه ورکړې وه. خو تر پایې د واده او ولور پیسې پوره نه کړلې. خو میاشتې مخکې د ازادي راډیو یو ویډیو راپور چې پکښې د سید ولی مور د خپلې بېوزلۍ او بېوسۍ کیسه کړې وه خپور سو. د دې راپور له خپرېدو وروسته ګڼو خلکو سلما او سید ولی ته د مرستو لاسونه وغځول او سید ولی او مور یې وتوانېده چې د اروزګان د ګڼو نورو خلکو په څېر په دودیزو مراسمو خپله ناوې راواده کړي. سلما وایي د زوی واده یوه لویه هیله وه او که نورو خلکو د مرستې لاس نه وای ورکړی نو د دې ارمان له پوره کېدو ناهیلې سوې وه.
هر څونه خوشحاله یو، که ازادي راډیو ته موږ خوشحاله یو که زموږ واده یې راوکړي. ښه خوشحالي یې پر جوړه کړه، لکه یو چا چې واده کړی دی هغه رقم واده یې موږ ته راوستی راویې کړي. زما چېچې ته یې واده ورکړی دی په دوه قننو کښې شی نه دی یو چاچ کړی. د هغه ارمان مې پر زړه درلودې چې ما له الهي زما د چچه پرده راخوندې کړې چې زما په کور کې دومه ښځه پیدا شي. الله تعالی دې یوه زونه ازادي راډیو یې ته عمر کړې.
د سید ولی او مور سره یې لا هم د مرستو لړۍ نه ده درېدلې. په همدې اونۍ کې ورسره یو بهرني میشتي افغان د دریو میاشتو لپاره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته وکړه. د افغان لال میرخان نومېږي او د امریکا په متحده ایالاتو کې اوسېږي. هغه وایي
دا په ازادي ازادي نه چې د خبر مو چې واورېدو او په دغه باندې چې دا بېچاره تېره مثلا څوارلس کاله فقط جایسه به در کار کړی و د واده دپاره پیسې نه درلود، دا بېچاره تکلیف ادا کړی و. او زه د رادیو ازادي نه ډېره مننه کوم چې دغه تاسو غوندې ځوانان مثلا کاري لري کار کوي خدای تاسو ته اجر ورکړي.
خپل سید ولی راته وویل د ازادي راډیو د راپور له خپرېدو وروسته اوس ژوند بدل سوی، د کلي د خلکو له ملنډو خلاص او په عامه اصطلاح کور یې آباد. شریف الله شرافت، ازادي راډیو.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. یو شمېر افغان میرمنې غواړي چې زامن یې ډاکټران شي او ښایي اکثره میندې دا وغواړي. لاملونه یې ښایي بېلابېل وي. په دغه هیواد کې ناسم روغتیایي خدمتونه، ټولنیزې ستونزې، بېوزلي او یا هم په زړښت کې په خپل کور او تر خپل څنګ د پالونکي او طبیب شتون. خدا چې لونو او زامنو په دې برخه کې څومره مخکې له مرګ او وروسته له مرګ د خپلو میندو د ارمان پوره کړی او له فردي حالت نه یې ټولنیز کړی، په دې راپور کې په اړه اوري. زموږ همکار اجمل تورمان د موضوع په اړه کابل کې د مورا په نوم د یو تعلیمي کمپلیکس او د ادی په نوم د یو خصوصي روغتون له مسؤلینو سره غږېدلی دی.
مورا د ښځو لخوا نه ښځو ته له وړکتون تر پوهنتون دا تعلیمي کمپلیکس چې زده کړیالانې نجونې او کارکوونکي او مدیریت هم ټول له ښځو سره دی، د طب پوهنځی او په څو روغتیایي برخو کې انسټیټیوټ هم لري. بنسټي ښوونکی ډاکټر عزیز الله امیر وایي د مورا نوم د مور له کلمې اخیستل شوی، یعنی لویه مور چې نورو ښځو ته سبق ښیي. دی وایي د دې کمپلیکس د جوړېدو فکر د مور تر مرګ وروسته ورته پیدا شو. په خبره یې هغه په یوه جلدي ناروغۍ اخته وه، نارینه ډاکټر ته نه تله نو ځکه یې میکروب په وینه کې ګډ او په ماشومتوب د مور له سیوري بې برخې شو.
په افغانستان کې د ښځینه ډاکټرانو ډېر سخت کمی محسوسېده او زما مور ځکه مړه شوه چې ښځینه ډاکټره نه وه. هغه په یو جلدي تکلیف یا جلدي میکروب باندې وفات شوله. هغه نارینه ډاکټر ته نه تلله او هغه میکروب یې وینې ته ګډ شو او بالاخره یې شل یویشت ورځو کې وفات شوله. نو دغه مفکوره ما سره پیدا شوه وروسته له هغه نه چې ما وویل چې زه باید یو کار وکړم چې په افغانستان کې د ښځینه ډاکټرانو کموالی نور کم شي او نورې میندې خپل ژوند له لاسه ورنه کړي او ماشومان بې وخته یتیمان نه شي.
افغان میندې اکثره غواړي چې زامن یې ډاکټران شي. لاملونه یې ښایي بېلابېل وي. په دغه هیواد کې ناسم روغتیایي خدمتونه، ټولنیزې ستونزې، بېوزلي او یا هم په زړښت کې په خپل کور او تر خپل څنګ د پالونکي او طبیب شتون. د کابل ښار په یوه بله څنډه کې بیا د ادیب په نوم یو خصوصي روغتون جوړ شوی. د دې روغتون بنسټګر ډاکټر فضل ستانکزی هم ورته کیسه لري. د دغه روغتون مسؤل ډاکټر ضیا درمل د ښاغلي ستانکزی په اړه وایي،
یتیم پات شوی د خپل د کس د نوم انتخاب کړی، خپل مور په ډیر وړ کینواله کې لیدلې، ناروغۍ له امله افاسه ده، ویل چې شفاخانه وای یا روغتون وای نو ماضي بنم رکید.
ښاغلي درمل روغتون ته د دینو په انتخاب کې یو بل فلسفه هم ویني، هغه دا چې ماشوم یو کلوی د درد پر مهال اول غږ په عادي وي. په افغانستان کې روغتیایي خدمتونو ته د خلکو نه لاسرسی یو جدي ستونزه ګڼل کیږي، که څه هم د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په وار وار دا ویلي چې په دې برخه کې هڅه کوي او خدمتونه ښه او پراخ شوي، خو لا هم ډیری افغانان د دارو درملو لپاره نورو هیوادونو په ځانګړي ډول هند او پاکستان ته مخه کوي، چې اوس په نړۍ کې د کورونا وایروس پرېدو دا چاره هم سخته کړې. تازه دوه اونۍ مخکې په ننګرهار ولایت کې په یوه ورځ د پاکستان د ویزې د اخیستلو په پروسه کې 12 ښځې تر پښو لاندې او مړې شوې، چې ښایي دا هم ناروغانې وي او ډاکټر امیر او ډاکټر سنگزی په شان به زامن په ماشومتوب به مور شوې وي.
په کابل کې د ماځیګر 4:30 دقیقې شوې. درنو اوریدونکو، صفی الله سنگزی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر ویلي په هلمند کې له تازه بيځای شوې کورنیو سره مرستې دوام لري. د یو ان ایچ سی آر په خبره تر اوسه له 10,000 زیاتو کسانو ته مرستې رسول شوې دي. په هلمند کې شاوخوا 10,000 کسان د جګړو له امله د خپل کورونو پرېښودو ته اړ شوي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې د هلمند نادلي ولسوالۍ لپاره د طالبانو د سرې قطعې قمندان عبدالرحمن له وو نورو طالب وسلوالو سره په یو هوایي برید کې وژل شوی دی. د بدخشان د عامې روغتیا چارواکي طالبان تورنوي چې د څه باندې 40,000 ماشومانو د پولیو یا ګزند ضد واکسین مخه نیولې ده. طالبانو دغه تور رد کړی. د کاناډا په کیوبک ښار کې یو کس د چړې په ګزارونو 2 تنه وژلي او 5 نور یې ټپیان کړي دي. د ترکیه په لویدیس کې په وروستۍ زلزله کې د وژل شوی کسانو شمیر 1500 ته ورسید. لا هم په کندوالو کې د بند پاتې کسانو د ژغورنې عملیات دوام لري. او په بریتانیا کې به د رواني اونۍ په پنځشنبه ټول بند پیل شي.
په هرات کې د تکواندو لوبو او لسم پړاو سیالي پای ته ورسېدې. د هرات ولایت د بدني روزنې مسلکي او فني مدیر ضیاءالحق ځانن ازادي رادیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې 113 ورزشکارانو ګډون کړی وو. ښاغلی ضیاء زیاتوي چې له دغو سیالیو نه هدف ورزش ته د ځوانانو هڅول او په دغه ولایت کې د تکواندو ورزش پیوړی کول دي. د ضیاء په خبره دغه سیالۍ نن مسلکي پای ته ورسېدې چې ځینو ورزشکارانو ته ستاینلیکونه هم ورکړل شول. په کندهار کې د فوټبال د څلورم درجه یا ډی فوټبال روزونکو روزنه او د غشان د لسکلنو د فوټبال زده کړو څلور ورځنی روزنه پیل شوه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسول فیروز مشوف نن ازادي رادیو ته وویل چې په دغه 5 ورځنیو زده کړو کې 24 تنو ته په عملی او نظری برخو کې د فوټبال روزنه ورکول کیږي. ښاغلی مشوف وایي چې په کندهار ولایت کې د لسکلنو فوټبال 25 روزونکو څلور ورځنی زده کړې هم پیل شوې چې په اخر کې به ماشومانو ته د فوټبال د خونکو او لسکلونو فوټبال ټیم ته د استعدادونو د پیژندنې جشن هم جوړ سي. او ټاکل شوی ده چې د هندستان د کرکټ غوره لیگ آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن دوه سیالۍ وسیم، چنای سوپر کینګ او کینګز 11 پنجاب او دغه راس کلکتا نایټ رایډرز او راجستان رایل سره مخامخ دي. د راجستان، کلکتا او پنجاب لپاره د نن ورځې د سیالیو ګټل ځکه مهم بلل کیږي چې خای په بریا سره یې بل پړاو ته لار پیدا کړي، خو د چنای لوبډلې لپاره یې بریا د مخکې تک چانس نه برابر وي. نن ورځ دا دوه لوبې د څلورو واړو لوبډلو د لومړي پړاو وروستۍ لوبې دي. د دغه سیالیو د تیرې شپې په لوبو کې بیا سنرایزر حیدرآباد، رایل چیلنجر بنګلور او ممبئی انډین لوبډلې دلی کیپیټل لوبډلې ته ماته ورکړه.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري او لدی وروسته دوه ونیز پروګرامونه د انصاف په لټه کې او رښشوي عزیزان نشر ته چمتو دي. په دې هیله چې د همرا سره تر پای واوري تر بیا د الله پامن.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغي په سیور شبل یو غي په سیور شمدي کې ربانه ورستی رشي او نه هیله به تخپل کوټه راځم.
دومره زریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کو زما د یت سر نه وشت
خو مسؤلین څه وایي
کوټه حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله موږ ځلونه پکې ورکړي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام زخان محمد سیند د انصاف پلټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې به واوري چې د کابل ښار لومړی ناحیه نه د عبدالشکور په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلي چې د خپلوان په امریکا کې وسیږي او کور یې دته پرېښی و چې وی ساتي او په کرایه یې ورکړي دی وایي د کور د خاوند په مشوره یې کور په کرایه ورکړ خو اوس کرایه ورکوونکي په زوره په دغه کور کې دوکانونه او یوه لوړپوړې ودانۍ جوړه کړې او کرایه یې اخلي دی وایي ډېرو اړوندو ادارو ته ورغلی عریضې کړې په عریضو یې احکام هم ورکړل شوي خو هیڅ نتیجه یې نه ده ورکړې دغه ستونزه به د کابل د اومې ناحیې له رئیس ښاغلي فهیم معصومي سره شریکه کړې ده لومړی به د عبدالشکور او ورپسې به د اومې ناحیې د رئیس ښاغلي معصومي څرګندونې واورئ اوس به عبدالشکور خپله ستونزه په خپله ووایي
اصلا د کابل یم د ناحیې اول فعلا په ناحیې چارکه کښېنم مشکلات خو همغه د اکا زوی هغه یو اولي ده ګروي شوې ده په دیارلس شپېتم کال ګروي شوې ده تقریبا دولس یا یولس کاله مخکې ما ته ویلی دي په تلیفون کې کافي قوالې در کوم هغه از ګروي خلاص کړه تا ته امانت په یو سایکل ګرو تا ته اوسه
ښه بیا تاسو وکړه
ما هغه ګروي خلاص کړه په یو پټکوال چوفروش پخوانی و عملته په کرایه ورکړل دوه کاله عملته هغه کرایه ورکړلې ده بیا دواره ما هغه د کرایه خلاص کړه ما بل شخص ته پروتوکول وکړو دا یو ساختمان یو دوکان مکان جوړ کړه تا زما اکا زوی راځي د استفاده وکړي
ښه
بیا هلته هغه زما انډیوال یو موټر شوی جوړ کړی ده یو امام او پنځه دوکان یو موټر شوی وکیل منطقې ته ورکړی ده یو دوه کال هغه بدون کرایه زندگی وکړو کاروبار کوي بیا هغه بلند منزل جوړ کړه په زور
د دغه ځمکې یوه برخه بالکل نیولې
یو برخه یو بسره تقریبا شپږ پنځوس متره یو کلیم بسره تقریبا هغه واخیستې دی بلند منزل په زور جوړ کړی ده
تا کوم مقام یا کوم ادارې ته عریضه یا شکایت کړې
په چاروالۍ امر ورکړی دی که هر چې عاجلتر د ساختمان توقف وکړه ریاست ساختمانی هم هغه مک ورکړی دی په ناحیه کې هم په شعبه خپل شعبه ساختمانی کې هم په ناحیه کې هغه هم زور دې نه رسېږي دا ولایت کابل پر ریاست جنایی کابل ما عریضه کړی دی مکتوب را کړی دی ځانایا جنایی کابل هم مکتوب را کړی دی په اوجه هفت کې هغه هم نه رسېږي
ستا د ګروي پیسې پاتې دي
زما پیسې د ګروي پاتې دي
څومره پیسې دي
تقریبا دیارلس نیم زره ډالر
هغه ځمکه چې د دوکانونو نه او د دې لوړپوړې ودانۍ نه پاتې ده د هغې کرایه هم اخلي
کرایه والا که ما سره پروتوکول کړی دی هغه هم د هغه قوم دی د هغه منطقې دی د هغه سره اتمن معامله کړی دي که هغې تقریبا پنځه لکه په هغه موټرشویي هغه مصرف کړی دي
ته دغه ځای ته ولې نه ورځې او دا موضوع ورسره ولې نه شریکوې
خو منطقې که زور من نه رسېږي
که داسې وي دا خو د زور مسئله نه ده
هغه خو وکیل منطقې دي د اهمیت هم د هغه دي ناحیه هم د هغه دي هغه حوزې هم د هغه دي
آیا تهدیدوي دي
صد درصد صد درصد تهدید که نه کوي خو څوک حق پاتګي دي
ژوند دې څنګه دی
څلور نابینایان لرو د نفقې د تعلیم تربیه مکتب تقریبا یوولس دولس سره نوخور لرو
اوس څه غواړي
اوس کنه زما دی دا دي دولت زما حق واخلي
د دې قضیې اسناد شواهد او ثبوت لري
بله بله و ټول اسناد ها مور ده دا ګروي خلاص شوی ده هغه مور کلی ده شاید ده امضا ده شست ده د مستفیدان شست دي په کرایې کې په هغه بل انډیوال کې ورکړلې مې ده هغه هم مور شست د وکیل ده د همسایګان
د دغو مسالو او لانجو احوال دی د اکا زامنو ته ورکړې
ورکله مې ده هغه وایي که زه هر وخت کې راځم به غمش خورم
ښه ستا ستونزه به له مسؤولو چارواکو سره شریکه کړو
قربان دې شم
دغه ستونزه مو د کابل ښاروالۍ د اومې ناحیې له رئیس ښاغلي فهیم معصومي سره شریکه کړه. معصومي صاحب، د عبدالشکور شکایت به مو اورېدلی وي، په دې حصه کې ستاسې نظر غواړو.
دا خو څو وخته مخکې ډېر خلکو له د وکیل صاحب پواد نه شکایت وکړ، بیا دا تفتیش ته موږ دا موضوع تفتیش سره شریکه کړه، د عبدالله وکالت عزل کړ. نو اوس هغه وکیل نه ده، اما زه دغه ضرور دغه کوم شکایت لري چې دغه ساحه کې دغه مشکل ده یا دوی ساختمان جوړ کړی، چون هغه وخت زه متصدی د دغه ناحیه نه وم. د ما وتی مې څنګه څه راغلم، نو سره دغه هر نوع همکاري سوي زه من حیث یو افغان او من حیث د څه دغه ناحیه مسؤلیت لرم، زه په خدمت کې
هغه سره به هم څه چلند وشي.
خو ګور هغه یو شی حقوقي موضوع کېږي، نو هغه به موږ حقوقي څنګه نه یو، هغه حقوقي څنګه به لوی څارنوالي هغه تثبیتوي، اما داسې دا متضرر شوی او د جایداد نیول شوی او دا خود وکیل باندې عارض ده، موږ هغه کوم وظایف موږ ته راکړل شوی دی، موږ صلاحیت هست، یعنی د ده عزل او د ده تعین د وکلا او د هغه د موږ صلاحیت کړه، نو موږ په اساس د ده شکایت ده هیڅ کړی، اما سره دغه دا که داسې موضوعی سې ده د خلکو حق خوړلی، موږ دا کولی شو لوی څارنوالي ته ولېږو او لوی څارنوالي محترم پکې تصمیم ونیسي.
جناب معصومی، دا وایي چې لوی څارنوالۍ ته هم عریضه کړې، احکام لري، خو قضیې ته رسیدګي نه ده شوې.
موږ د پاره بیا ورسره تعقیب او مکتوبي ورسره تعقیب او لوی څارنوالۍ ښاروالۍ دا خو ادارې دي چې د خدمت لپاره دي، یعنې داسې خو نه ده چې کومه اداره خدای مکړه داسې وایي چې نه، یعنې ټول ادارې د خلکو لپاره دا ادارې ایجاد شوي. نو
رئیس عبدالشکور کله کولی شي چې تاسو ته مراجعه وکړي؟
شنبه ته ما ته راشي، په دواړو سترګو زه به دا سر وغږېږم او شنبه نه ورځ نه زه به تا تعقیب کړم. ډېر په افتخار، ډېر په افتخار را دي.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د کابل خار له لومړی ناحیې نه عبدالشکور آزادی رادیو ته ویلي و چې د ده د خپلوانو کورې چې خپلوان یې په امریکا کې دي د هغو په مشوره په کرا ورکړی و، خو اوس کرایه ورکوونکو په دغه کور کې دوکانونه او لوړپوړې ودانۍ جوړه کړې او کرایه هم اخلي. دی وایي ډېرو ادارو ته عریضه کړې، احکام هم په لاس لري، خو ستونزه یې حل شوې نه ده. او د کابل ښار د اومې ناحیې رئیس فهیم معصومي وویل چې دغه کس دې ورته د شنبې په ورځ مراجعه وکړي چې اسناد یې وکتل شي او د ستونزې د حل لپاره قانوني اجراءات وشي. د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، یوه بله موضوع هم له تاسې سره شریکوم، او هغه دا چې سموده مخکې د لغمان له ولایته د جمعه ګل په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي و چې د لغمان ولایت د علي شنګ د ولسوالۍ په لار د امنیتي ځواکونو یوه پوسته د سپرلیو موټر دروي او په ټولو سپرلیو جګو جګو پوستو ته اوبه پورته کوي. دی وایي دغه مسالې د دوی ډېر وخت ضایع کوه، او سربیره پر دې په موټرو کې به ښځې سپینګیرې او ناروغان هم وو، او دغه ځنډ به ورته ستونزې پېښولې. آزادی رادیو دغه ستونزه له مسؤولو مقاماتو سره شریکه کړه، او اوس جمعګل وایي چې ستونزه حل شوې ده. دا موضوع به پخپله له جمعګل واوري.
د ازادي راډیو تمنګ شکایت کړو چې موږ باندې اوبه جګول د ولایت لغمان ولسوالۍ لسن د اسلام آباد په سیمه کې موږ باندې د سایګل د پښینو باندې اوبه جګول، خو بس د ازادي راډیو تمنګ زنګ و چې ورونو د حساب د موږ د خبرې مقاماتو ته ورسول. ازادي راډیو زمونږ شکایت مقاماتو ته ورسو، د تشکری کوم ازادي راډیو نه چې ډیر موږ سره خواهشانه همکاري وکړو. ژوندی دې وي افغانستان او تل دې وي افغانستان، او زنده باد ازادي راډیو چې موږ سره ډیر یو مرسته حکومت وکړو.
درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د دې د ویبل خبرونه وخت را ورسید. په دې خبرونه کې هم د تل په څیر لمړی ساسي هغه پیغامونه راخلو چې مشتمو راستولې دي، او په خپل سیمو کې مو بعضی کسان موندل شي هغه خپل کورنۍ څخه ورک دي او تحصیل دي. تاسو نشانه راته وایست، نو په دې هله چې د دوی کورنۍ هم پیدا سي مخکې تر دې چې دغه پیغامونه پیل کو، یو غوښتنه لرم، هغه دا چې قلم او کاغذ در سره آماده ولري تر څو وکولی سي د دغو کسانو چې د موندل سوو کسانو په اړه موږ ته معلومات راکړي. تاسې هم واورئ، کیدای سي چې ستاسې ورک عزیز په دغو کسانو کې وي او پیدا یې کوي، او د هغو دوستانو چې موږ ته پیغام رسولی د هغوی د ټلیفون شمیرې ولیکلی سي. نو ورځو خپرونه به د یو دوست په پیغام پیل کړو چې د کندهار ولایت څخه رسولی، او دی وایي چې په خپله سیمه کې یوه کوچنۍ نجلۍ موندلې ده.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو، سلامونه وهم په دې لنګ چې روغ جوړ او خوش خوشاله به یاست. میخال محمد د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ څخه خبرې کوم. یوه نجلۍ د تو کالو ده، نوم یې تکوا دی، د پلار نوم نعمت خان دی، د ورور نوم خانیه دی. موږ پیدا کړې ده که د هر چا وي، موږ سره دې په دغه شمېره تماس ونیسي. 0 10 3 8 8 0 صفر او صفر درې شپږ شپږ څلور شپږ اته صفر. که د هر مسلمان وي د په داس میرې تماس ونیسي او خپله کوچنۍ دې د ځانه سره بوځي د الله په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو حالت وہ اتو کا حالت ہے جہاں پر چالت دیکھ لیا ہے شہر استخانی کی سب خانی کی مرد دیا جہاں پر چالت دیکھ لیا ہے شہر استخانی کی بلان سے اختیار کی وہ اتو کا حالت بڑھ ہے اور کیا حالت کی دیکھ لیا ہے استخانی سے جرس میں اختیار بلان سے.
السلام علیکم، زه ایمل افغان د زری شغالی د مخې زنګ ولې دی لشکره شهر. ما یو د دوول سکاله لګې دا کړې دي، نو کار مسلمان ورور نو په دې شمیرې دي ما ته زنګ وې. سپر وسو څلور وسو وشته ته یو سره دوه ویشې. سپر وسو پر څلور دوه شپه جو یو دوه دوه وسلام.
او رحم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا ول مورز تقریبا د چرشنبې فورات باندې محمد نبی په نامه چې مشهور فلاله دی دغه پیغام یې نشر کړی و. یو چا نو هغه شماره هم دوه واره ویلې و، که یو وار دغه شماره بیا اعلان کړي راته ډېر به ښه مهرباني، او یا ما ته په میسج کې دغه شماره راواستوي. تاسو څخه یو جهان مننه. تغزه مولوی اختر محمد خبر کوم د کندهار ولایت د دند ولسوالۍ څخه، چې دغه محمد نبی مشهور فلاله د روزګان په ولایت کې نادره کسوي دي. 15 کاله شاوخوا کېږي تقریبا د روزګان ولایت د پایناوي د کلي د کټه خندک د کریې او د خندک د کلي اوسېدونکي دي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خو نن زمکار دعا کوي د هلمند ولایت له اشیر ولسوالۍ څخه. مخکې مې پیغام پرېښو او یو درګا ازادي راډیو ته خپل پیغام پرېښوم. دلته زموږ په سیمه کې یو نفر دی چې د چا ورک دوست دی، تقریبا دوه درې څلور کال پورې کېږي چې د واشر ولسوالۍ کې دلته د کوچیانو سره ژوند تېروي. نوم یې فکر کوم محمد نعیم دی، چې زما نوم محمد نعیم دی او مشهوره په لالا باندې دی. نو دا ډېر وخت کېږي چې دلته د کوچیانو سره دی، جګ سړی دی او د راستنا سوار ګوته هم نه لري. که چېرې وي چې د هر مسلمان ورور وي او یا څوک د ده دوستان کړي د ده ته اړوند باندې معلومات واري، نو د مهربانۍ د مخې څخه دې اوس مشر د ټلیفون په دغه شمېرو اړیکه ټینګه کړي. د ټلیفون شمېره ده 0 2 2 8 6 3 0 2. د ټلیفون شمېره ده 0 2 2 8 6 3 0 2.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کول شي چې په دوغو شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 2 4 3 6 1. یو ری بیا وایم 0 0 0 2 2 4 3 6 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
مننه کوم دوستانو چې موږ ته دا پیغامونه راستولې وو. اوس به هم تاسو هغه پیغامونه په ګټه سره وورو چې تاسو په خپل ورکو عزیزانو پسې ګرځئ.
السلام علیکم جانان، السلام علیکم تاسو زنګ درکولې نای ورور څلور کال کې چې موږ په ټولې دنیا په خاطر باندې نو کله یې ما आवाज او په بد مسلمان ګور دې دلې شلو یې وشکالو په شاو خا کې دی نو دا څلور کال کې چې دې سلې دې ورکړي ار مسلمان کیا دې دلې پدما وا لاوري په دغه نمبر دی ما ته زنګ وی شیرینی دې تر لاسه کې سپر وښو شپڅلېس وڅلېس پرېس مېرمنې دا ما ته هم نشو کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه اختر محمد خادم د نند ولایت واشیر ولسوالۍ خمیاړی کې نیولې ده. نو پیغام دا دی چې ما د خاله به تقریبا د 23 کال کې چې د پرا ولایت د پولیسانو سوالی د ماته بعد چې څنګه نه درکاسه وای دی د کنا خاطر نه چې ضرورت نه دی خو بیا نه درغله درک نه است. نو عبدالوسیر نو میر نو کنا عبدالوسیر باړه وهر مومن مسلمان ورور ته درک د دې مسلمانانو د دې لمخې د زماده چې ټول په تاغه شي راړي کوي او کچا بوست زنګ وو هي عبدالوسیر په حاله باندې معلومات راځي ل 14,00,000 افغانۍ جایزه لري چې د مرحوم ملک محمد قاسم د خاص قوته ټاکلو دي چې لا په 50% ضمانت ورته ورکول کیږي. او زما د چې ټول شمیره د کتو د باړه باندې معلومات لري هم دې خپل زما ځغ هوري نو زما د ټول په دغه شمیره جاری کولې زما د چې ټول شمیره ده 0 0 1 1 3 2 8 1 9 چې د ټول شمیره زل بیا هم تکراروم 0 0 1 1 3 2 8 1 9 سپر وسه و 0 0 2 8 1 9 یل پیغام نشر کی وسلام.
السلام علیکم، زکایر محمد نیم د ورزان ولایت په چناسه د ولسوالۍ د نرزو د چنستانه څخه خبره کوم. زما یو ورور دی د عبدالرحمن په نامه سره دی تقریبا درې هڅور کار کوي چې ورک دی چې ما ته زنګ وولې ورزه د رسګا په درای باندې چا د برمیا والا سره هم بیا د مصر خانیا والا سره هم بل کار اخته ما نو بیا ما ته زنګ نه دی وولې کار مؤمن ورور د سنانه لګیا یې پاتې ورته نو په دغه لمبار دی زنګ خپل شیرنی دی واخی 0 1 0 3 4 3 1 1 5 0 لمبار بیا 0 1 0 3 4 3 1 1 5 0 سلام.
سلامونه نیک هیلی ورور تا ته بیا څوک چورې پیغامو برنامه ټول دا خا ځنګړي سلامونه کوم سرتاج ننګرهارې مدرسه لا زیت الله په نوم یو ورکوټ ماشوم دولس کلن له خو سره تخور شي که چاته معلومات وینو لا زغل هم درې سره په دې شماره اړ کېونی سړي به خوي 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 پنځوس اتیا یو سلو اووه دېرش که چېرته ښه وي نو په دې شماره دې ما سره اړیکه ونیسي او زر بیا ورته شماره وایم صفر اووه سوه شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت صفر اویا شپږ پنځوس اتیا یو سلو اووه دېرش.
السلام علیکم نیکی سلامونه کرامات تاسو د ورکو عزیزان خبرونه ټول حریدونکو کارکوونکو د تاسو سیستم کې جرمونه ولا تکلیف له سوالې سره د بل فار کې پیغام مخکې نه تاسو راځو ته پیغام پرې شو چې د نظم په کلی کې یو کورنۍ د هغه یو زوی ورکو دی دا په اصل کې د باغرانو د سوالې د هزار بوز د کلی و چې دن کړي کله خپل زموږ د خاوري د دفاعه یو بل څه معلومات لري نو مې فکر کول چې مقصد به وي نو زما سره دې پر دغو شمېرو اړیکه ونیسي صفر اووه سوه اووه څلور نوي درې پنځوس شپېته او بله شمېره ده صفر اووه سوه دوه اتیا نهه سوه اتیا څلور سوه پنځه اویا سلام شمېره ده صفر اووه سوه اووه څلور سوه اتیا دوه نوي درې پنځوس. ازادي راډیو د ورکو عزیزان خپرونې څخه او کارکوونکو اورېدونکو څخه مر مننه کوو چې زموږ پیغامونه نشرې وي. وسلام اشر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه خالد افغان د نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. زمونږ یو امام زوی ده چې عبدالغفار ولدی عبدالغفور د نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ قریه مسوی دا ورک شوی اته میاشت نهه میاشتې کېږي هر څوک چې دا زما غږ اوري زما خپل نمبر هم وایم، بیا په دې نمبر باندې څوک چې معلومات لري مونږ ته احوال راکوي. 0 8 6 9 2 9 2. دویم ځلې تکرار هم دا نمبر 0 8 6 9 2 9 2. خدای په امان.
السلام علیکم، زه هدایت الله محلی ولایت نه خبرې کوم. ما یو دوست په نامه دی حاجی سید احمد سلمان کې کور ده، دا څو کاله شپږ کاله کېږي ایران کې اوس کور راغلی المان کې دی. ما دیني ورور ده، افغانستان ته چې راغلی زه ورسره بې ارتباطه یم. د ازادي راډیو نه ما خواهش دا ده چې دغه د ما اعلان خپور کړي، او که چېرته دی خپل اوري یا د یو د کوم زوی اوري یا کوم دوست انډیوال اوري ما ته دې په دې شماره زنګ ووایي. زه په راته یا زه پنځوس اووه ویشت نه سوه شپږ څلوېښت تکرار 0 8 5 5 2 9 2.
سلامونه نیکی هیلی احترامات زما قبول او منظور کړئ. د ازادي راډیو کارکون اوریدونکو السلام علیکم. زمونږ یو د ترز وی نه درکه شوی دی چې نوم یې جاوید دی. مکتب ته تللی و، مکتب نه تقریبا چې دا غوټه میاشت پی کېږي چې نه درکه شوی دی. مړی او ژوندی ورځ ته ډېر به پسې وګرځېدو، خو که چا پیدا کړو شیرینی میرینی به مته ومنو، خو ټلیفون شمېره به مته ویما. ټلیفون شمېره ده 0 8 8 4 4 4 9 2. یو ځل به بیا ویم که څوک پیسې پیسې نه 0 8 8 4 4 9 2. اخیری کې 2 9 شمېره ده کریم الله ارمانی مده سرخودونه. کچام په دې دا لګ پیدا کړو په دې ټلیفون شمېره دی را سره تماس کې وسی.
سلام علیکم. زما یو ورور دی ورک شوی، دا یو لس کاله کېږي چې ورک یا بل ورځ د پیغام نشر کوي تک نه دی نشر کړی. راته یو لس کاله کېږي چې موږ به ارغنداب ولسوالۍ کې وو، ورک شوی دی. من موږ په قیم ورته ویل اصلي من حمدالله دی ارغنداب کې. دا پاکستاني بیا کتلې چې ورک شوی دی، اوس موږ هیڅ معلومات نشته. یو لس کاله کېږي چې ورک دی. ما ته چې په دغه شمېره زنګ ووایي چار مسلمان ته معلومات دي 0 و 0 و 2 واره و 2 9 5 4 و. شمېره یو پلا بیا درته وایم 0 و 0 و 2 واره و 2 9 5 4 و. چار مسلمان ورور ته د رقم معلومي ما ته چې په دغه شمېره زنګ ووایي.
سلامونه نیکی هیلی احترامات زما قبول او منظور کړئ. ازادۍ کارکون اوریدونکو ته سلامونه نیکی احترامات قبول او منظور. زمونږ یو دوست دی زمانه درکه شوی دی، او د خوست ولایت دی چې نوم یې نعت الله دی، او راغلی دلته ما ته په چکر راتلو لاره کې. خدای خبر چې چېرته نه درکه شوی دی. که چا هم پیدا کړو نو زما په ټلیفون شمېره دی، اډیکه ما ته ونیسي. ټلیفون شمېره مې ده 0 8 8 4 4 و 9 2 2 9. بیا هم د چا په ذهن کې نه وي، یو ځل بیا ورته بیا تکرار کړم 0 8 8 4 4 و 9 2. زما نوم کریم الله ارمانی دی. که چا هم دا لږ پیدا کړو ما سره بل غ نمبر تماس.
سلام علیکم. نور عالم عمری مره سره د ننګرهار د درنو ولسوالۍ نه چې د ما یو ګران مشهور نادرکه شوی کشمیر خان رسولي په نامه باندې چې دی یو عصابي تکلیف لرلو. که هیله لرم که هر چا ته په اړه معلومات وي نو موږ درې همدې شمېرې ته یو زنګ ووهي 0 8 8 6 9 2. 0 8 8 6 9 2. دا زموږ شمېره ده. بل سلام شمېره هم دا 0 8 8 8 5 4 9. ښه وخت تېر شېبې.
السلام علیکم. عبدالحنان مومن یم له کندهار ولایت څخه دراسته مخکې. سلامونه د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اورېدونکو ته. زما یو د اکا زوی دی چې زبي الله ارماني نومېږي. که چېرې سوی مشره مې د چېرې مشرې شي نه زه همې کورنۍ احوال لري. نو که زما اواز اوري ما سره چې په همدغه ټلیفوني شمېره اړیکه ونیسي، هلته یاده د ملګري اوري 0 1 2 2 0 3 3 4 5 3 و صفر و سوا پوزدش دروپین دوست و اویه دو همه شمیره ده صفر و دو ورنه بیا صفر بیا نه بیا اتا بیا تلور بیا و بیا اتا
مننه کوم رو ستاسی له پیغام څخه په دې هیله چې موږ د هم دې خبرونې لاله وکولای سو چې ستاسی او د ټولو نورو هغه اوریدونکو چې موږ ته پیغامونه رسولې د غوي د ورکو عزیزانو یا دوستانو په پیدا کولو کې امرسته او همکاري وکولای سو. نو د خبرونه همدلته پای ته رسو خو تر د خدای په منی د مخه د خپل همکار طاهر روشان څخه هم مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو کې را سره همکاري کوي. او تاسو هم پر خدای سپارم. علام ملسم.
د تا بهیر کبه په یاد یم زچی قدم په قدم گدم تا یادم اومد.